مازدیګر سلور بجې شوې په روانه خبری خبرونه کې مو زه امید زهیرمل د خپل تخنیکی همکار عبیدالله عبیدی سره یو ځای چوپړ کوم. په دې خبری خبرونه کې باورې چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مني چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي دي. خو لومړی خبرونه، د مهمو خبرونو سره ټکی. ملګرو ملتونو ولسمشر غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ویلي. هرات کې یو مور او لور یې په مرموز ډول وژل شوي دي او په قزاقستان کې د کورونا دوه مثبت پیښې ثبت شوي دي. د خبرونو تفصیل. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ارګ په یو خبره کړي خبر پانه کې لیکلي، د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې افغانستان خلکو او حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ ورکړل شوی دی. سرچینه زیاتوي د ملګرو ملتونو سرمنشي هیله خودلې چې په افغانستان کې سولې ته د رسیدو لپاره له جوړ شوي فرصت څخه ګټه واخیستل شي، څو په دې هیواد کې تلپاتې سولې او پرمختګ ته زمینه برابر کړي. انټونیو ګوتریش هم دا ډول د سولې په بهیر کې د ښځو او ځوانانو لپاره حضور څخه ملاتړ کړی دی. د هرات ولایت سیمه ایز مسؤولان وایي د دې ولایت په ادرسکان ولسوالۍ کې یوه مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوي دي. د هرات د والي ویان جیلاني فرهاد وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې ده. دغه په خبره لومړنۍ څېړنې ښیي چې دغه دوه کسان د خوب پر مهال زندۍ شوي دي. د هرات د والي د ویان په خبره چې د دې پیښې عاملین پیژندل شوي او پولیس یې د نیولو په لټه کې دي. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې یوولس طالبان وژل شوي او وطنه نور ټپیان دي. د یادې ولسوالۍ امنیه قمندان عبدالصمد نن ازادي راډیو ته وویل تېره شپه شاوخوا دوې بجې وسلوالو طالبانو د یادې ولسوالۍ پر مرکزي امنیتي پوستو برید کړی چې د سهار تر پنځو بجو پورې یې جګړې دوام وکړ او په پایله کې یوولس طالبان وژل شوي او وطنه نور ټپیان دي. د وایي د دوه وسلوالو طالبانو جسدونه هم د جګړې په سیمه کې پاتې دي. د امنیتي چارواکي وایي د یاد برید پر مهال افغانستان تېرو ته کوم زیاد نه دی اوښتی. هم وایي چې د دې نښتې پر مهال د وسلوالو طالبانو د ډلګۍ دوه مشران هم وژل شوي دي. قمندان صمد زیاتوي د هغه وسلوال طالبانو چې داعش بیرغونه یې پورته کړي وو. وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځنو لپاره ځانګړي تدابیر نیولي. د ریاست د اطلاعات او ارتباطاتو مسؤول لال محمد همت ازادي راډیو ته وویل چې څنګه هم یو شمېر فرهنګي او ورزشي پروګرامونه په پام کې لري.
ستی تو فرهنگ په خپل نوبات سره یو سلسله برنامه یو په مخ کې لري چې د دوه پرڅ نوروز په خاص صورت تجلیل شي. دلته د میلمنو لپاره خاص تدابیر نیولې دي او د دوه پرڅ خلکو ته فرهنګي زمينه یو بستر مساعد شي.
دا ځل په افغانستان کې د نوروز میله داسې مهال منځل کیږي چې د کورونا په نوم د وایروس پیښې د نورو هیوادونو تر څنګ په افغانستان کې هم ثبت شوي او د افغانستان د عامې روغتیا وزارت خلکو ته سپارښتنه کړې چې بې له اړتیا په لویو غونډو کې له ګډون څخه ډډه وکړي. په افغانستان کې تر اوسه د کورونا وایروس اووه مثبتې پیښې ثبت شوي چې پنځه یې په هرات او دوه په سمنګان ولایت کې دي. د قزاقستان د عامې روغتیا وزارت وایي په دې هیواد کې د کورونا وایروس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. د دې وزارت له قوله قزاقستان له تیرو درې میاشتو راهیسې له کورونا وایروس سره مبارزه کوي او د دې وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره یې لازم ګامونه پورته کړي دي. د قزاقستان د عامې روغتیا وزیر الجا برتانوف نن د جمعې په ورځ د دې هیواد په پلازمېنې نورسلطان کې وویل نن په کورونا وایروس د دوه تنو اخته کېدل تاییدوي. د قزاقستان چارواکي وایي کوم دوه کسان چې په دې وایروس اخته دي له جرمني څخه د هیواد ته ستانه شوي او له معاینات وروسته یې معلومه شوه چې کورونا لري. ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازی تایید کړی چې د روسیې ټولو پنځه اتیا سیمو په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب کړل. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د شپاړسو نورو کلونو لپاره په قدرت کې پاتې شي. د ولادیمیر پوتین د ولسمشرۍ دویمه پرله پسې شپږ کلنه دوره په 2024 کال کې پای ته رسیږي. ریا خبری آژانس د مشرانو جرګې د اساسي قانون د کمیټې د مشر اندري کلیشاس وینا راخیستې چې نن جمعه ویلي د روسیې مشرانو جرګه یا د فیډراسیون شورا په ټولو پنځه اتیا سیمه ایزو پارلمانونو کې د رایې اچونې نتیجه ترلاسه کړې چې د ټولو رایو نتیجه مثبته ده. د دې نوې لایحې له مخې چې په اساسي قانون کې تعدیلات هم پکې شامل دي د ولسمشر پوتین د ولسمشرۍ تیرې دورې نه حسابېږي. دا و د دې ساعت مهم خبرونه. د دې خبرونو تفصیل تاسو زموږ پر ویب پاڼه هم کتلی شئ. زموږ ادرس دی azadiradio.org. په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بدل شوی دی، د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده.
اواخیر که کلات مرض کرونا در ایران به وجود آمده و اینا به خاطر همه مشکلات مرض کرونا و ترس از مرض کرونا که داره خودشان تصمیم میگیرن بیاین، اخراج اجباری نیست.
نه با هم واره چه در افغانستان در بشر حقون خپلواک کمیسیون در بحرانه و چارو در امریکا در بحرانه و چارو وزارت حق راپور منی چه گوندی پا افغانستان که بشری حقون تر پخولنده شوید.
حکومتون خپل و مسئولتون جدی دول سر توجه نده کرد.
در افغانستان در بشر حقون در خپلواک کمیسیون کمیشنر شکر الله مشکور و پدی به هم خبر شوید چه در پکتیا پا زرمت ولسوالی که وصلوال طالبان لا هم جون خونزوی تن پریدی. خود در ولایت در بحانی رئیس سوایی.
نو کوشش وکړو چې د خوندې د نجونو پر مخ باندې خلاص کو ابتدایي اسانتیاوي د هغوی لپاره برابرې کړو، ورسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې مونږ شامل کړو.
له هېواده د باندې بل واوري چې ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاحکار په کرونا وایروس اخته شوی دی. د خپرونې په دویمه نیمایي کې درته بشري او اساسي حقوق خپرونه او د حقیقت په لټه کې دوه خپرونې لرو چې خپرې شي. هیله لرم تر پایه ملتیا وکړي. سلور بجی او دقیقې دی ازادي رادیو ته وګیا ست. خبرونه لمړی موضوع په داسې حال کې چې د کورونا وایروس په ایران کې خورا خطرناک بلل شوی. د افغانستان د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي تیر یوه میاشت کې هیواد ته نږدې 6000 افغانان راستانه شوي دي. سید حسین عالمی بلخی ازادي رادیو ته وویل د تیر کال وروستیو میاشتو په پرتله سږ کال له ایران څخه د بیرته راستنه شویو کډوالو شمیره دوه برابره شوې ده. اخوا د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په هیواد کې ډیری د کورونا وایروس پیښې هم له ایران څخه په بیرته راستنه شویو افغانانو کې تثبیت شوي دي. دیوان ادر په دې اړه راپور لري.
د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت د وروستیو معلوماتو له مخې په تیر یوه میاشت کې له ایران څخه 6000 افغانان هیواد ته راستانه شوي چې د تیر لمریز کال د وروستیو میاشتو په پرتله دوه برابره لوړوالی ښیي. د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وزیر سید حسین بلخی ازادي راډیو ته وویل چې د کډوالو شمیر ورځ تر بلې په زیاتېدو دی.
در اواخر کې مشکلات
لکه موږ ورځ چې ایران کې د کورونا وایروس خپور شوی، دوی هم همغه د کورونا وایروس له ویرې غواړي په خپل خوښه هیواد ته راستانه شي. دوی په زور نه راایستل کیږي. باید کوښښ وکړو چې امکانات ډېر کړو. د بیرته راستنیدونکو شمیر که همداسې روان وي نو له کنټرول څخه به ووځي. باید مخکې له مخکې تدابیر ونیسو.
ایران کې د کرونا وایروس د کب میاشتې لومړیو کې د قوم ښار کې خپور شو چې اوس د دغه هیواد زیات شمیر ښارونو ته غځېدلی دی. د راپورونو له مخې په ایران کې په دغه وایروس د اخته کسانو شمیر له 10000 او د مړینې شمیر یې 429 تنو ته رسېدلی دی. د افغانستان هرات ولایت چې له ایران سره اوږده سرحدي پوله لري، د کډوالو وزارت د معلوماتو له مخې نږدې هره ورځ ورته له 4 نیولې تر 10000 افغانان راځي. د راپورونو په اساس ښایي د کرونا له ویرې له دې هیواد څخه 1,000,000 افغان کډوال راستانه شي. هرات ته له ایران څخه تازه راستنه شوی وای. ایران کې د کرونا وایروس رسنوي کې د خبرو شوی راپورونو په پرتله ډیر خطرناک دی. عباس او محمد د ایران څخه راستنه شوی دوی ازادي راډیو ته وویل چې دوی د کرونا لویری راستنه شوی خود افغانستان او ایران ترمنځ پولو کې باید د کرونا تشخیص لپاره جدي اقدامات وشي.
زما نوم عباس دی. د ایران په اصفهان ښار کې یو کال ژوند وکړ. هلته ویره زیاته وه. د ایران خلک د کرونا له امله ډار شوي وو. هیچ چا تګ راتګ نه کوه، هیچ چا ته به لاس نه ورکوه. دلته چې کله پولو ته رسیدو مونږ چکلو خو چې هم سم نه و،
چې هم درست نه بود.
به نظر من در مرز ای دستگاه‌های تفتیش
زما پان پولو کې आवाज دې ته بشدد معلومون کې اله بسنه نه کوي. باید نړۍ نور هیوادونو په چیر هر کډوال چې راستنیږي 14 ورځې باید قرنطین شي. د هیواد دننه محلي ادارې هرات کې د راستن شویو مسافرینو لپاره لن محل کمپونه باید جوړ کړي ترڅو هرات ښار کې له ناوړه ناورین څخه مخنیوي وشي.
تا که ما جلوگیری بکنیم از یک فاجعه انسانی در ولایت هرات.
د امیر روغتیا وزارت بیا د کرونا وایروس د مخنیوي په خاطر د هر ډول امکاناتو خبر ورکوي. د امیر روغتیا وزارت ویان وحید مایر ازادي راډیو ته وویل چې له شلو ولایتونو څخه کابل ته د کرونا یو څلو وش پیته پیښې لیږدول شوي چې یوازې 15 هرات او 2 سمنګان کې مثبت یاد شوي دي. ښاغلی مایر زیاته کړه چې و نورې پیښې هم کابل، دایکنډي، پکتیا، پروان او سمنګان کې ثبت شوي چې راتلونکو څلورو ساعتونو کې به یې وروستۍ پایلې معلومې شي.
او سپټول نه کې غرش دی ویروس نشته، اما دا په دمانه نه چې د خلک راځي ټول الټاپ تماس کې نه دی. دغه دی نه غرنی ځای در په مخ ته څه معلومات موږ ته خاص کړی، اما هر څومره چې دوی مهاجرین زیات افغانستان ته برګشت ورته خاصتا به مدرک به پاسپورت مهاجرین ته هغه اندازه چانس دی چې موږ واقعیت
په نړۍ کې په کرونا اخته کسانو شمیر یو سلو شل زره کسان ته رسیږي چې څلور زره یې مړه شوي دي. د افغانستان عامې روغتیا وزارت وایي چې روغتیایي ټیمونه یې د کابل، بلخ، قندهار، هرات او هم ځمکني پولو کې ټاکلي تر څو هغه مسافرین چې افغانستان ته راځي روغتیایي معاینات یې وشي. دې وزارت د کرونا څخه د مخنیوي په خاطر د ماسکونو کارول، د صابون او میکروب ضد موادو باندې په پرله پسې توګه لاسونو مینځل او ویټامین سي درلودونکو خوړو خوړلو سپارښتنه کړې ده.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسیون د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه راپور مانی چې ګوندی په افغانستان کې بشري حقوقونه تر پښو لاندې شوې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو راپور کې افغانستان په هغو هیوادونو کې شمیرل چې له بشري حقوقو په کې سرغړونه شوې ده، خو افغان حکومت بیا وایي په هیواد کې د بشري حقوقو خوندیتوب ته شمن دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیشن د افغانستان روان امنیتی وضعیت، سیاسي کړکیچونو او ټولنیزو ناخوالو ته پکتو د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت دغه راپور چې په افغانستان کې بشري حقوقو ته رسیدنه نه ده شوې تاییدوي. د افغانستان د بشر د حقوقو د خپلواک کمیشن ویاند شکر الله مشکور د جمعې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د ملکیت حقوقو څخه نیولې تر نورو بشري حقوقو پورې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي مسایل، د ماشومانو حقوق، د تعلیم تربیې مسله، د صحت حق، ټول وضعیت د اندېښنې وړ دی. د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیشن همیشه په خپلو راپورونو کې دغه مسایل رابرسېره کړي دي او ولس سره یې هم دغه مسایل شریک کړي دي. کله چې د بشري حقوقو د نقض مسله رامطرح کېږي، دا په دې معنا ده چې حکومتونه خپلو مسؤلیتونو ته په جدي ډول سره توجه نه ده کړې.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په خپل کلنی راپور کې افغانستان د بشر د حقوقو پر سرغړونو تورن کړی دی. اداري فساد، د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د قضیو نسیړل، په امنیتي لیکو کې د ماشومانو استخدامول، له ماشومانو نه په امنیتي او روزنیزو برخو کې جنسي استفاده، په ځانوژونکو بریدونو کې کارول، د مذهبي مشرانو د وژنو د عاملینو نه څرګندېدل او داسې نور هغه موارد دي چې په افغانستان کې د بشري حقونو د سرغړونو په اړه د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت په کلنی راپور کې ځای شوی دی. د چارو پوهان په افغانستان کې د بشر له حقونو نه د سرغړونو لامل د قانون په پلي کولو کې د حکومت کمزوري ګڼي. د دغه پوهانو لړل عبدالشکور د ادرس ازادي راډیو ته وویل
تر څو چې داسې دولت ونه لرو چې قوي او مرکزي او واحد او قانون حاکمیت ته معتقد وي، موږ خپل معنوي او مادي ارزښتونه په افغانستان کې نسو ساتلی، ځکه موږ نهایت آسیب پذیر یو. زه په دې عقیده یم چې هیڅوک حق نه لري چې جرم عفو کړي. دا ټول د یو طرفه مجبوریتونه دي، د بل طرفه دا دي چې د قانون حاکمیت نه و.
په ورته وخت کې د افغانستان ولسمشری ماڼۍ وایي افغان حکومت په هیواد کې د ټولو اتباعو د حقونو مراعاتولو او ساتلو ته ژمن دی. د ولسمشر د بیان مرستیال دوا خان مینپال ازادي راډیو ته وویل
حکومت بشری حقوقو ساتنه خپل مسؤلیت دی. په دې برخه کې هیڅ ډول نه غړي د منلو وړ نه ده. نو ولسمشر د افغانستان د ټولو قشرونو حقوق او د هغوی ساتنه د افغانستان د حکومت او نظام مسؤلیت دی. چې په داسې موارد ولیدل شي چې په کې د بشر حقوقونه نقض کېږي، بله شکه جدي عمل وکړي.
افغان چارواکي سره له دې چې د بشري حقونو د سرغړونکو پر وړاندې د اجراتو خبرې کوي، خو اوس هم د دې هېواد په ډېرو سیمو کې داسې لیدل کېږي چې ښځې په زوره ودېږي، په زرګونو ماشومان شاقه کارونه کوي، د زورواکو لخوا د خلکو ځمکې نیول کېږي او داسې نورې ناخوالې لا روانې دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوریدونکو چې د افغانستان د بشر حقونو خپلواک کمیسیون د بهرنیو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت هغه راپور منلی چې ګوندې په افغانستان کې بشري حقونه تر پښو لاندې شوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په دې راپور کې په پاکستان کې د پښتون ژغورنې غورزنګ یا پی ټی ایم پر وړاندې د پاکستاني حکومت د کړنو په اړه هم هغه موارد رابرسیره شوي دي چې ګنې د دې غورزنګ ګڼ کسان نیول شوي، شکنجه شوي او ځینې وژل شوي هم دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت راپور له مخې د پاکستان حکومت منلی ده چې پی ټی ایم مشروع شکایتونه لري، خو ځینې بهرني قدرتونه یې د قومي بیلوالي لپاره د وسیلې په توګه کاروي. د بشري حقونو ادارو د راپور هم ورکړی دی چې د پښتنو فعالان او حتی سندي او بلوس ملتپال له دلیل او حکم پرته تریتم او یا هم نیول شوي دي. زده کړه هم د بشر له حقونو شمیرل کیږي. د پکتیا په زرمت ولسوالۍ کې وسلوال طالبان لا هم جوني ښوونځیو ته نه پرېږدي او وایي تر هغو چې د نجونو لپاره ځانګړي ښوونځي جوړې نه شي دوی ته د زده کړو اجازه نه ورکوي. په دې ولسوالۍ کې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي چې د پوهنې ریاست د مسؤلینو په وینا هغه مهال پکې کابو 8 زره نجونې په زده کړو بوختې وي. نور حال پکتیا د احسان اریان په راپور کې
د پکتیا زرمت ولسوالی چرته چې له تیرو 15 کلونو راهیسې وسلوالو طالبانو د نجونو 14 ښوونځي تړلي. د پکتیا پوهنې رئیس وایي په دغو ښوونځیو کې هغه مهال شاوخوا 8 زره نجونو زده کړې کولې چې اوس مهال زیاتره په کورونو ناستې دي او ځینې هغه یې ښار ته د زده کړو لپاره تللي. د پکتیا د زرمت ولسوالۍ اوسیدونکي ارزو همت له هغه نجونو ده چې په دې ولسوالۍ کې د نجونو په زده کړو له بندیز وروسته ښار ته له خپلې کورنۍ سره کډه کړې او دلته یې تر 12 ټولګي زده کړې بشپړې کړې دي. دیوای
ډیر انجونې دي چې ارمان لري چې دوی زده کړې وکړي، حتی چې دوی کتاب راواخلي لیکلی نه شي نو یو ګډ وټ تورې ولیکي بیا چې دا کوم چا تعلیم کړي هغه ته روښکاره کوي چې دا ما څه شی ولیکل، هغه چې هم تر جوړ نه کنه درسونه او د زده کړې ډېرې مینهوالې دي، خو د دې په خاطر دوی راډیوګانې اوري. نور کوم داسې خاص زمینه نه ده مسایدې ولې چې حالت ګډ وټ دي.
ارزو همتوایی د زرمت په ولسوالۍ کې ګڼ انجونې د زده کړو خورا لیوالې دي او د هغې ورځې په تمه دي چې ښوونځي ته د بیرته تګ زیری پرې وشي. که څه هم په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان سهیل شاهین له ازادي راډیو سره په مرکه کې د نجونو د کار او تعلیم په برخه کې د ستونزې د نه لرلو خبره وکړه، خو د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل تر هغو چې د دې ولسوالۍ نجونو ته ځانګړي ښوونځي او ښځینه ښوونکي ونه ګمرل شي دوی ته به د تګ اجازه ورنه کړي. د پکتیا د پوهنې رئیس کوچای ززی وایي هڅه کوي چې د قومي مشرانو په منځګړیتوب د ستونزې ته د پای ټکی کېږدي.
په زرمت ولسوالۍ کې یوه لویه کتله نجونې چې دي هغه له زده کړو څخه محرومې پاتې شوي دي. موږ کوشش کوو چې لومړی دغه ښوونځي چې وسلوالو مخالفینو په دې نامه باندې چې هلته ښځینه ښوونکي نشته تړلي وو، موږ کوشش وکړو چې یو ځل د ښوونځي د نجونو پر مخ باندې خلاص کړو، ابتدایي اسانتیاوې د هغوی لپاره برابرې کړو، وروسته کولی شو چې هغه نجونې هم د ښوونځیو کې موږ شاملې کړو.
که څه هم د پکتیا په یو شمېر نورو ولسوالیو کې هم وسلوال طالبان فعالیت لري، خو هلته نجونې په آزاد ډول ښوونځیو ته ځي. خو لا هم معلومه نه ده چې د زرمت ولسوالۍ نجونې به تر څه وخته د ناپوهۍ په دې توره تیاره کې همداسې پاتې وي. احسان اریان، ازادي راډیو، پکتیا.
یو سلو یو ښځې سوله د افغان ښځو له نظره
ټول ناول چې دا سوله خو د هر یو افغانستان د هر یو باشنده کوه، ښځه ده کوه، سړی دی کوه، ماشوم دی کوه، ځوان دی کوه، هغه بوټا دی، هغه وایي مطلب د سولې خواهشمند دي. افغانستان کې چې خاص کر کله موږ د سولې خبره کوو ټول ناول چې زموږ ذهن کې کوم سوال یا کوم پوښتنه یا کوم غوښتنه راځي ټول ناول د ښځو حقوق دي، کوم چې همیشه وروسته پاتې کېږي. کله چې هم یو سوله راشي موږ وایو چې هغه د خبرو لاندې ده، خو چې کله راشي څنګه چې مخکې د طالبانو حکومت کې وو دا به ویل کېدل وایي چې افغانستان کې چې کله د طالبان حکومت ډېر آرامي وه نو بیا یو چا یو خپل آرټیکل کې لیکلي وو چې قبرستان کې خو آرامي ځکه چې ټول خلک پکې اوده پراته. دغه شان افغانستان کې مغې ټایم کې ښځې کورونو کې بندې وې، نو دغه شان ډېر مشکلات. هغه سوله چې هر یو ښځې ته، ځوان ته، زلمي ته د تعلیم حق، د آزادي حق، بهر ګرځېدو حق او د خپل رای غوښتنې حق باید هغې له ورکړل شي. بیخی په ډیموکراسي باندې باور لرو سبا هم د زمانه چې ټوله د دنیا چې کامیاب هم دا هم په دې ډیموکراسي باندې را روانه ده ځکه چې موږ کولای شو خپل ولسمشر چې کوم دی یا کوم نور زم چې کوم ښاغلی استازي هغه ټول موږ کولای شو چې د ووټ په تھرو باندې هغې ته ووټ وکړو په خپله رایه باندې په خپله خوښه باندې هغې موږ ووټ ولور کړو راشي او موږ ته هغې کې مطلب هر قسمه حق چې کوم دی ځکه چې اساسي قانون موږ را کړی دی موږ بیا د هغې غوښتنه کولای شو.
که څه هم سوله د افغانانو لپاره یوه لویو هیلو ده، ترخوای روزګان کې خلکو د یو لاریون پر مهال د بین الافغاني خبرو د پایل غوښتنه کړې ده. یادو لاریونوالو د غراس پروسیسونو هم غکړې چې تر خپلو شخصي ګټو او د سول تر خپلو شخصي ګټو تیر شي او د سولې لپاره کار وکړي. شریف الله شرافت پر دې موضوع لتیرین کوټ راپور رالېږلی.
موږ بین الافغانی مذاکرات غواړو، موږ غواړو چې دولت او طالبان ژر تر ژره خپل خبرې پیل کړي.
د دغه کسانو شمیر چې سلګونه ته رسېدی نن د ترینکوټ ښارواټونو ته د لاریون په شکل راوتلي وه.
روزګانیان نور د دغه جنګ جګړو او ورورولۍ څخه ستړي شوي دي. موږ سوله غواړو، اوربند غواړو.
یاد لارین کوونکو پر افغان دولت او طالبانو ژغ وکړ چې ژر تر ژره د تر خپلو منځونو بین الافغاني خبرې پیل کړي. دی ویل نور له جګړې ستړي سوي یو او زغملی نسو. مدني فعال جاوید خپلواک، راز محمد ستوري او اسد الله داسي وویل.
غوښتنه مدني حکومت څخه دا ده چې چوکۍ درته ورسېدل، واک ته ورسېدل، نور د خدای دپاره پر دې ولس باندې رحم وکړي او د سولې دپاره تر لږ څه تاسو تېر سي، تر لږ به طالبان ورونه درته را تېر سي، تر لږ څه تېر سي تر څو د افغانانو دغه وژنه او دغه جنګونه پای ته ورسېږي.
تر هر څه موږ ته سره کرشه حق اولیت صلح ده. موږ د دولت دواړو چې دواړه ځان جمهور رئیسان بولي دواړو ته وایو چې تاسې تر قدرت تېر سي او صلح وکړي. سبا به موږ ته طالبان بیا وایي چې موږ هم دغون د واک واړي اس موږ د هم جمهور رئیس دی، موږ به څو پچایان ولرو. سنۍ بحران د زغملو نه دی، موږ لار د زغملو نه ده، موږ د وطن حالات د زغملو نه دی.
یوازې روزدانیان ټول افغانان سول ته تلل دي او موږ د پاره یوازې سوله مهمه ده. او بین افغاني خبرې ژر ژر شروع شي، اول اوربان وسي وروسته سوله وسي. موږ ټول روزدانیان خصوصا ټول افغانان سوله غواړو.
لس کلن مومن خان چې د ماین په چاودنه کې خپلې وبښاو د غراز ضرور او کاکای له لاس ور کړی هم په یاد لارین کې ګډون کړیو. د دې یوازنې ارمان سول ده.
دا زموږ د نیشه راکلو د کرا په لار باندې مې باندې باندې را پټا سه ورو را شیت کې وکار شیت کې ما په شهر ما تک وای نه په خوشاله کو خلک بنجان ای لکیر نو بیا جنګونه نه کیږي.
د غلارینوالو د غراز پر وسلوالو طالبانو هم ژغ وکړ چې د خپل قدرت د ترلاسه کولو لپاره دي د جهاد له نامه څخه سوء استفاده نه کوي او پر افغان پوځیانو دي بریدونه ودروي. شریف الله شرافت، ازادي رادیو، ترینکوټ.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
روزګان کې تم پاتې کی ګوالته چې خلک له یوې لارې د بین الافغاني مذاکراتو د پایل غوښتنه کوي، بل خو بیا وایي لای هم په ولایت کې مخابراتي شبکې انتن ورکوي او لوی لارې هم د خلکو پر مخ باندې تړلې دي. دوی وایي د وسلوالو طالبانو د امریکا ترمنځ د سولې لاسلیک ته ځکه خوښوچی ګوندې ژوند یې خوشي، خو لا هم وسلوالو طالبانو د دوی مخابراتي شبکې تړلې او لوی لارې هم بندې دي. بیا هم شریف الله شرافت هم دا موضوع تعقیب کړی دی.
د اورزګان ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي هیله داوي چې د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک وروسته به طالبان د دې تر ولکو لاندې مخابراتي شبکو ته د فعالیت اجازه ورکړي او دغه راز لوی لارې به د ترافیکو پر مخ خلاص شي، خو وایي دغه څلا هم تړلې دي. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د تاوتریخوالي د ونې سراسر او دغه راز د امریکا او طالبانو د سولې تر لاسلیک سراسر د اورزګان او کندهار تر منځ لوی لارې او دغه راز د یاد ولایت ټولو ولسوالۍ ته غزیدلې لارې لا هم تړلې دي او په زیات شمیر ولسوالیو کې مخابراتي شبکې فعالیت نه لري او وسلوالو طالبانو تړلې دي. د دغه ولایت جهراوت او چارچنو ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې له تیرو څلورو کلونو راهیسې مخابراتي شبکې پر مخ تړلې دي چې دوی له ګڼو ستونزو سره مخ کړې دي. د دې ولسوالیو دوه تنو اوسیدونکو سمیع الله او نور الله ازادي راډیو ته داسې وویل.
همدا زه به تا ستا به ما چې زنګ ورته ووایم چې غیر فعاله دي غیر فعاله دي یوه شبه کم کار نه دي کړي دا دې اوس به تاسو په خپله غږ واوري.
شماره افغان بیسیم را که شما دایل کرده اید فعلا به دسترس نمی باشد و یا خارج از ساحه می باشد. لطفا دوباره به تماس شوید.
وسلوان و طالبان سهورون سخم دا غوشتنه ده چه دی اجازه ورکی دا شبکو ده چه پا عال اسی
دولت شبکی ندی بندی کری شبکی خو طالبان بندی کری دی زمج آقا پا هیت صورت ناوری آقا وای چه مرز مقصد خام خادی بایو چکی سیلدلی عمر د دې څخه پکلا کدا غشتنه لرو دا غشتنه لرو زرواره دا غشتنه لرو چې زموږ شبکې باید لکه زموږ مریضان مریض موږ یو مټر نو سره غشتلای موږ ډیر سنجل لرو ډیر سړی
د چوری چنارتو او خاص روزګان ولسوالی اوسیدونکو بیا وای نه وازی د مخابراتي شبکې په سیمه کې تړلې دي بلکې دې زیاتوي چې لا یې هم لوی لاري وسلوالو طالبانو د ترافیکو پر مخ تړلې دي چې دې لګونستون سره مخامخ کړی دي. د یادی ولسوالی درې تن اوسیدونکو میرزا ولی نجیب الله او ګل محمد ازادي راډیو ته داسې وویل
داری خراب دی غاز ټک ټک کې مټران سپسوی دی مټران مریض راوخی پر لارې باندې چې څونه دی مریض یو په ځواغونه نور توانو مرترسیږي په دې خاطر ترسیږي چې لارې مخراب دی. اوس اخوان مسلمانانی دا اخوان مسلمانانی دی سرورونه دی بس ته بالا دی ټک ټک سول افغانستان خلک ټک ټک سو
دګر د افغانستان د اخلاص د کابل لو عمومي لار خلاصه او شبکې خلاصې په د تلویزیونو کې موږ د دوله او موږ د روزګان د ولایت ټول لارې بندې دي شبکې مو بندې وي نو ولې بندې هغه د پټوپک سره ولي هغه مسله خو د دې مسله ده نو د لارې ستونزه چی شه ده راته علاقه وخت راته وټاکه چې د سار په شپږ بجې د مازیګر د شپږو بجو لار سفر مخې لاده د مسافر په خپل رفتامت په یو سي صورت وکي په خو دلته موږ یو روزانه پیدا کول وس د ورځې سره د پرونه سره زه ولاړم د وسه پرزما وا پرچنه د خرڅ سوي نو زه با یال ته چشیوسم دا زنه دا یبل نو دا مټروان به بیا یال ته چشیوس
خو د دې خپل د فون دی حرکت پرو غغړ د غرو په بی خو کې راځو چې ساره وکی جو ام لس بجو د تل تراور رسیدو نو ته بیا مش په ژوند کو د ست مټروان ولاړ دی وای راځه او مومن سړکان دی باندې د چش د پاره پرو ر دا ولست خو ګور یو لار ته پرې دی جوړو روغ سره وکی گرد مخلوق به وساسي دا درڅ وخت کوي څو وژني سره کوي تر اباده
لدی سره د ترنکوټ د یو شمیر لیرو پروتو سیمو اوسیدونکو هم د غچاري ساختاندې شمن کړی دي او وايي چې لا هم په سیمه کې مخابراتي شبکې او د غراز لوی لاري د ترافیکو پر مخ تړلې دي. دوی د غراز زیاتوي د ورزګان او قندار ترمنځ لوی لاري چې د ورزګان ولایت د خلکو لپاره د انسان د ستوني په څیر حیثیت لري د ملکي او دولتي کسانو پر مخ تړلې او دغه ولایت اوسیدونکو او گاونډي ولایت کندهار ته پر ډیرو ستونزمنو لارو او د غراز پرې لارو تاګ راتاک کوي. د ورزګان او کندهار د لیلارې پر سر یو موټر چلوونکي شفیع الله ازادي راډیو ته داسې وویل
نه زوړ ډمبرسته نه زړه لار ده نه نوې بلې جوړه کړې مالته خو بیا د ما په د اوښانو د خرو لار ده خو یو عمومي سړک بو یا ډمبر کې دغه جګل اندازې کپریش د ګل بندوه خو یم اوس خو باندې عمومي سړکان باندې دا عمومي باند کې د نور مسلمانانو بیا د غره په لمن کې داسې ولاړ سپه بل غره پر بل غره بیا نو تلار پیدا کوي چې څونه مسافه بیا تلار پیدا کوي په دې غرو کې.
د ورزګان ولایت مقام مسولین هم منی چې دغه ولایت په یو شمیر غسیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر ولکې لاندې دي وسلوالو طالبانو مخابراتي شبکې تړلې او د غراز لوی لارې هم تړلې دي. د ولایت مقام ویان زړګي بادي ازادي راډیو ټول چې د وسلوالو طالبانو دغه کار په ښکاره توګه د ملکی خلکو سره ظلم دی او د ملکی خلکو څخه د سپر په توګه کار اخیستل دي. بلخوا بیا وسلوال طالبان د مخابراتي شبکو او لوی لارو تړل کېدو پړه پر افغان پوځیانو او دولت ورغورځوي. کاریسف احمدي چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي ازادي راډیو ته ویل چې دوی کوشش کوي څو د دغه ستونزې د هوارولو لپاره یوه لاره پیدا کړي. کاریسف احمدي دا ونه ویل چې څنګه افغان دولت دغه لارې او مخابراتي شبکې تړلې دي. په ټوله کې دغه خلک له وسلوالو طالبان او افغان دولت غواړي چې ملکي خلک دې د سفر په توګه نه کاروي. دغه خلک دغه راز زیاتوي چې بلې هیلې دا و چې وسلوال طالبان به د امریکا سره د سولې تر لاسلیک وروسته جګړه پای ته ورسوي خو وایي لا یې هم روانه کړې ده چې دوی ته یې په زړونو کې یو ډول شکو نور پیدا کړي دي. شریف الله شرافت ازادي راډیو ورزګان.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ایرانی رسنۍ وایي هلته د ایران د ستر مذهبي مشر یو بل لوړ پوړی سلاکار په کورونا وایرس اخته شوی. ایران په نړۍ کې یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایرس تر ټولو زیات ځپلي کسان پکې دي. په دې هیواد کې تر اوسه د کووید-19 په نوم د وایرس نږدې 430 کسان وژلي او تر 10,000 زیات نور پرې اخته شوي دي. اخوا په کاناډا کې د دې هیواد صدراعظم وروسته له هغه ځان قرنطین کړ چې مېرمن یې په کورونا وایرس اخته وپېژندل شوه. اجمل آن په نړۍ کې د کورونا وایرس د خپرېدو په اړه تازه معلومات وړاندې کوي.
د ایران ځایي رسنیو رپورټ ورکړی چې په بهرنیو چارو کې د دې هیواد د ستر مشر علي خامنئی یو لوړ پوړی سلاکار علي اکبر ولایتي په کووید-19 وایرس د اخته کېدو نښې نښانې ښودلي او د 14 ورځو لپاره په خپل کور کې قرنطین شوی. ولایتي د خامنئی یو مهم سلاکار دی او په ایران کې د اغېزناکو څیرو څخه ګڼل کیږي. تر اوسه پورې د ایران 8 تنه چارواکي په کرونا وایرس د اخته کېدو له کبله مړه شوي. په دې کې د آیت الله علي خامنئی یو بل سلاکار محمد میر محمدي هم شامل دی. له بلې خوا په هغه 10,000 ایرانیانو کې چې دا مهال په کووید-19 وایرس اخته دي، لږ تر لږه 14 تنه یې د ایران لوړ پوړي چارواکي دي. ایران، چین او ایټالیا په نړۍ کې هغه درې هیوادونه دي چې د کرونا وایرس تر نورو هیوادونو ډیر ځپلي او په دې وایرس تر ټولو زیات اخته کسان پکې دي. په نړۍ کې د مشهورو کسانو په ډله کې د کاناډا صدراعظم جسټین ترودو هم ځان قرنطین کړی، ځکه مېرمنې په دې وایرس اخته شوې ده. د ترودو دفتر ویلي چې تر اوسه پورې د جسټین ترودو په وجود کې د کووید-19 وایرس نښې نه دي لیدل شوې. له دې سره په یو وخت د برازیل ولسمشر د اعمالیکو د مسؤول د معایناتو نتیجه ده.
په کابل کې د مزدیګر 4 بجې او 13 دقیقې شوې. اوس هم یو ځل بیا د مهمو خبرونو سره ټکی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ځلي ولسمشر کېدو مبارکي ورکړې ده. ار پی وخت پر کړی خبر پانه کلی کلی د ملګرو ملتونو سرمنشي لخوا ولسمشر ته پر استول شوی پیغام کې د افغانستان خلکو حکومت ته د تلپاتې همکارۍ ډاډ هم ورکړل شوی دی. د هرات سیمه ایز مسؤلان وایي د ولایت په درسکن ولسوالۍ کې یو مور او د هغې لور په خپل کور کې په مرموز ډول وژل شوې ده. چارواکي وایي دا پیښه پرون ماښام د مقتولینو په کور کې شوې. د روزګان ولایت سیمه ایز چارواکي خبر ورکوي چې د دې ولایت په خاص روزګان ولسوالۍ کې 11 طالبان وژل شوي او وطن نور ټپیان دي. د بلخ ولایت د اطلاعات او فرهنګ ریاست وایي په مزار شریف ښار کې د نوروز میلې د نمانځلو لپاره ځانګړي تدابیر نیول شوي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان حکومت بیا په عامه ځایونو کې په ځانګړي ډول په هغه ځایونو کې چې ډېر تجمعات پکې وي خلکو ته د ورتګ د ډډې کولو خبر ورکړی. په تازه توګه د قزاقستان د عامې روغتیا وزارت ویلي په دې هیواد کې د کورونا وایرس دوه مثبتې پیښې ثبت شوې دي. وزارت چارواکو ویلي دي دا دوه کسان له جرمني د هیواد ته ورستانه شوي وو. او ریا خبری آژانس راپور ورکړی چې د روسیې د پارلمان یو مخکښ استازي تایید کړی چې د روسیې ټولو 15 سیمو کې په اساسي قانون کې تعدیلات تصویب شوي. دغه تعدیلات ولسمشر ولادیمیر پوتین ته دا امکان برابروي چې د 14 نورو کلونو لپاره قدرت کې پاتې شي. وړاندې مه هم یادونه کړې وه چې د دې خبرونې په پاتې برخه کې ال دنوایي مینیمایي وروسته دوه ټولنیز پروګرامونه بشري او اساسي حقوق او د حقیقت په لټه کې خبرو. خو له دې مخکې چې دا دوه پروګرامونه خبرو شي، یادونه کوم چې تاسو کولی شئ د خبرونه او تر خوای نور مهم راپورونه زموږ پر ویب پاڼه باندې ولولئ. یو همدا ډول په ټولنیزو رسنیو کې هم ګڼ مهم موضوعات موږ خبر کړي دي. زموږ د پښتو فیسبوک پاڼې ادرس ته ازادي رادیو خو و پاره مو بیا په ازادي رادیو ټکي اورډ باندې منتله شي. اوس به بشري او اساسي حقوق او پسې د حقیقت په لټه کې پروګرامونه خبرو شي.
اساسي او بشري حقوق.
برنو اوریدونکو سلام، نوم یو منی دا بشری او اساسي حقوقونو یو بل خبرونه چې زه همین هیواد وړاندې کوم، دا جرم یا بیګناهی د اثبات لپاره د شواهدو په حق خبرې کوو. دا خبرونه ملمه مهم د افغانستان د بشری حقوقونو کمیسون د کابل د سیمه ایز دفتر د چیرن یا ورزونې د څنګه مسول خاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب، په پیل کې د مقدمه په ډول د خبرونه د موضوع په اړه توغږیږي.
لمړی سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته او ټولو درنو اوریدونکو ته سلام او احترامات وړاندې کوم. د بشری حقونو په لړه کې زموږ اوساس یو موجود احضار د شهود دی چې شاهد به حاضرېږي، البته له طرفه د مجنی یا مجنی علیه چون دواړه په قانون کې حق لري. په دغه وخت کې تورن کس کوای سي چې د خپل د بیګناهۍ لپاره شاهد راوغواړي یا سراندولۍ ته یا محکمې ته چې هغه راسي د ده د جرم د نفي په هغې کې هغه خپل شهادت هلته وړاندې کړي. البته په قانون کې شرط دا دی چې دغه کس راځي دلته به شهادت ورکوي، دا به په دې قضیې باندې به مخکې پوهوي ورباندې دغه جرم ولې واقع سوی دی، علت یې څه و چې واقع سو، یعنې د دغه جرم او د مجني او د مجني علیه په مابین کې مکمل د شهود سره آگاهی وي او علم وي او په دې باندې پوهیې. دا کس به راځي په محکمه او سراندولۍ کې به شهادت د ده په بېګناهۍ به ورکوي. البته بیا په قوانین کې د شهود او خصوصیات معلوم دي چې هغه به صادق وي، دروغګوی به نه وي او په قضیه باندې به مکمل آگاهی لري. چې کله دنه په قضیه کې پوښتنه کیږي دی به هغه جزئی ترین قضیه نه پټوي. که چیرته د قضایاو نه یو جز د قضیې پاتې سو یا عمدن یا سهون ده دا قضیه پټه کړله، نو په دې کې قانون ده ته بیا جزا او مجازات ټاکلی دي. نو بناً د شهود احضار په قضیه کې ډېره اړینه او ضروره ده. خدای نخواسته داسې نسی چې بدون د احضار د شهود چې متهم مطالبه وکړي او څوک حاضر نه کړي او بالاخره د جانب مقابل خو همدغسې راسي په دې باندې شهادت ورکړي او خود او په دې باندې جرم د له طرفه د مجني علیه شهادت واورول سي، بالاخره دغه کس چې دلته د ده شهود ونه منل سول او په دې باندې جزا تعین سي او ده ته سزا ورکړل سي او دی خدای نخواسته بیګناه بېمورده په زندان کې ونه وړیږي. نو د شهود د اثبات د جرم له خاطره یو خو موږ او تاسې مدارک لرو چې هغه هغه عناصر دی دی چې هغه اسباب د جرم په باقی کیږي، لکه جارحه شایان یا قاتله شایان غوندې چې هغه توپک وغیره وسایل دغه تر څنګ د شهود په قضیه کې احضارول او دغه نه پوښتنه کول د اړینه او ضروره ده په دې موضوع کې.
که چیرې یوه پیښه رامنځته کیږي او په دې منځ کې شاهد نه وي، نو په هغه صورت کې د جرم یا د بېګناهۍ د اثبات لپاره څه کول پکار وي؟
که به یو قضیه پیښیږي او د قضیې د اثبات یا د نفي له خاطره څه کول پکار دي، د په کشفي ارګانونو پورې تعلق لري او د ساراندوال د زکاوت او د هوښیارتوب هغه باندې ضرور ده چې ساراندوال څنګه وکولی سي چې په یو قضیه کې تورن کس را پیدا کړي او دا جرم پې ثابته کړي. دا کشفي ارګانونو ته ضرورت دی چې کشفي ارګانونه په دې اړه خپلې څېړنې پیل کړي. البته نن سبا وسایل د الکترونیکی ډیر پیشرفته دی او تعلقات نن سبا دی، محل د کار دی او انډیوالي ده په دې رابطه کې. نو دلته هم د اقارب نه پوښتنه کیږي چې دغه کس نږدې چا سره دوستی درلوده او یا دغه سړی چیرته کار کاوه، د کار د محل نه به پوښتنه کیږي چې دی راغلی و څو بجې رخصت سو، لاړه چیرته لاړه. نو په دغه اساس باندې بیا کوای سي چې کشفي ارګانونه د خپل د زکاوت او د خپل د پوهې او تجارب په اساس باندې کوای سي چې هغه مزنون کس را پیدا کی. مزنون کس کله را پیدا سو خپل الکترونیکی موضوعات دا یو د اثبات د جرم، لکه ټلیفون چا ټلیفون کړی دی، په څه وخت کې کړی دی، له کومې شمېرې په کومې شمېرې باندې سوی دی، یا سړی د کور نه راستل سوی دی، په دغه کور کې څوک راغله، د چا دروازه یې وټکوله، څوک و چې څوک ورغله ته څوک یې، هغه وایي زه به فلانکی یمه، څوک دې پکار دی، فلانکی مې پکار دی. دومره خبرې خو څوک ورکوی سي چې دغه کس ستاسې له کوره چې ووته داسې پیښه سوله، دا له کوره سوی که بیرون، بیا بیرون کې اپراتیفی پولیسان ست چې اپراتیفی کار وکړي په دغه قضیه کې دغه کس چا لیدلی چیرته روان و آیا روان و پیاده چا سره روان و چا سره په موټرسکیل و چا سره په موټر و چه شي و نو دغه د کشفي ارګانونو د تجارب او د خبرې په اساس باندې کېدای شي چې یو د اول خو مزنون پیدا کی دویم د قضیې په اړوند باندې شواهد درته پیدا کی البته دا هغه وخت امکانات لري چې یو جامعه په ښه قانوني ډول باندې سمبال وي
آیا په قوانینو کې داسې موارد هم شته چې د یو چا شاهدي منع کړي که کیږي په کومو مواردو کې کیږي
او قانون پیشبینی کړی ده چې د کومو اشخاصو افرادو شهادت منع سي یعنی هغه من حیث شاهد و نه وسیږي یو خو دا چې د قضیې د راز افشا کول دا څوک چې شهادت ته راځي شهادت ورکوي دا باید دغه اثار افشا نه کړي ځکه چې د څوک چې شهادت په قضیه باندې ورکوي د هغه مکمل هویت که افشا کیږي کدای سي د یاد مجنی او یاد مجنی علیه له طرفه دی تهدید سي دلته ستونزې پیښې سي او ستونزې ولاړې سي نو په دې اساس هغه څوک چې اسرار افشا کوي هغه د شهادت نه منع کیږي یو وکیل مدافع چې هغه په ټوله قضیه کې دخیل دی او د مجنی او د مجنی علیه د سراندوال تر مابین هغه هم یو جز د قضیه ده چې باید د قضیه نفی کی نو د وکیل مدافع شهادت نه قبلیږي بل شریک جرمی چې یو څوک شریک جرمی دی جرم وي او هغه خپله د تعقیب عدلی لاندې وي هغه راسې دلته د محکمې او سارندوالۍ ته وایي چې دا کس بېګناه در حالې کې هغه خپله تر اوسه پورې ګرم دی هغه ته زیربتو ادارو ته نو د هغه قبلیدی نسي بل همدغسې د طفل غیر ممیز شهادت نه قبلیږي چې هغه وړوکی ماشوم یا غیر ممیز وي من حیث شهود هغه شهادت په محکمه او سراندواله کې نو دغه موارد چې په قوانین کې دوی ته ممانعت سوی دی چې باید دا من حیث شاهد دوی نه استفاده ونه سي
کچرې مثال د یوې پېښې شاهد راځي یو ځل شاهدي ورکوي خو بیا وروسته نه حاضرېږي یا فرضاً کچرې دروغ ویل کېږي په هغسې مواردو کې بیا څه باید وشي یا څه کېږي
که چېرته شاهد راسي او موانع قانوني ونه لري د شهادت د ادا په خاطر باندې طبعا د هغه مشخصات درج کیږي په ورقه کې او هغه راځي یوارې شهادت ورکوي بیا چې کله بل ورې ته ضرورت کیږي چې باید دا شاهد راسي بدون د موانع د مواجه نه دی نه راځي نه حاضرېږي د شهادت ته نو بنان موږ درې نوه جرم لرو چې هغه یو قباحت دی جنحد او جنایت دی په قباحت موضوع کې شاهد د محکمې له طرفه په 2000 افغانۍ بدون د دلیل د مواجې نه دی محکومیږي جزای نقدي باندې په جنحه کې 15000 افغانۍ په جنایت کې 10000 افغانۍ د جریمه کیږي یو او که چیرته محکمه او سراندوالۍ ته دا جوت اسوله او ثابت اسوله چې دغه کس دروغی وویله په قضیه کې دروغ ورته ثابت سوله نو بیا هم د جزا د قانون په رڼا کې دغه کس ته به بیا سزا ورکول کېږي د محکمې لخوا چې د ما له اوله کې ویل چې اندکه کتمان د قضیې دا هم یو جرم دی شاهد ته شاهد باید مکمل هغه خپل لیدلو حال د قضیې نه مخکې آگاهي او د ده علم هغه په سره به دا خپل شهادت وړاندې کړي که چیرته دی دروغزن ثابت سو په قضیې کې بیا د محکمې له طرفه دی په مجازاتو باندې محکومیږي
ډیره زیاته مننه درنو اورېدونکو دا و د دې اونۍ خپرونه تر بیا ښه وخت ولرئ
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو
مخامخ او سپین خبری.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام، زه مرسلین ارسلام مو د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه ته هر کله کوم. د دې اونۍ د حقیقت صدې خبرونه کې د امیروختیا له محترم وزیر فیروزدین فیروز سره د کورونا ویروس د انتشار او د غراز په افغانستان کې د کورونا ویروس د پیښو د ثبت په اړه مرکه لرو. وزیر صاحب ډېر زیاته مننه دینه چې مرکه لپاره مو وخت راکړه. لومړی کې دا راته وایي چې د کورونا ویروس په اړه د انتشار په اړه بیلابیل پیغامونه ورکول کېږي چې له کومې منبعی نه البته سرایت کوي. که دا راته وایي چې عوامل څه دي د کورونا ویروس له کومه اوله راپورته شو څنګه سرایت وکړه؟
دا خو یو ساري مرض ده، وایرس یو عامل ده، د دې فامیل نوم کورونا ده او نور وایرسونه لکه انفلوئنزا، لکه سارس، لکه مرس مختلف وختو کې راغلي، خلک مبتلا کړي،